پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو اجمل اند هرکلی کوم. افغانستان کې د کووید 19 یا کرونا وایروس تخته کسانو شمیر 933 کسانو ته ورسید. د مددې خبرونې د سر موضوع ده. له بلې خوا دا موري چې د ثبات او همپالنې د ټیمې بې سرچینې ازادۍ رډیو ته ویلي عبدالله چمتو دی چې د سولې د خبرو اترو مشرتابه ومني. نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونو کوو. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 933 ته ورسید. طالبانو ویلي د زندانیانو یوه بله ډله یې هم آزاده کړې. او پاکستان د پښتون ژغورنې یو فعال په دې تور نیولی چې افغانستان کې یې کرکه پاروونکې وینا کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 20 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار رسنوی ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی پرون 308 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 20 هغو نتیجې مثبت راووتې. له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 933 ته ورسید. عامه روغتیا وزارت ویلي تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا 14 اخته ناروغان بیرته روغ شوي دي. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سلطان غازی بابا دروازې په سیمه کې 40 سرتیري او پولیس له بنده خوشي کړي دي. مجاهد لیکلي چې 40 نور سرتیري هم د پنجشنبې په ورځ په همدې سیمه کې راخوشي شول. طالبانو شپږ ورځې مخکې په لغمان ولایت کې د افغان حکومتي کارکوونکو د 40 کسانو د راخوشي کېدو خبر ورکړی و. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلي پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې نوي راخوشي شوي کسان ملکیان دي که پوځیان. افغان حکومت ویلي چې د اپریل میاشتې له 8 نیټې راهیسې تر 350 زیات طالبان له بنده آزاد کړي دي. د فبروري میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوې موافقه کې له افغان حکومت غوښتل شوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد د رامنځته کولو په هدف د 15,000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا زر حکومتي کارکوونکي به راخوشي کړي. نن څلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو په ګرځېدو محدودیت وضع شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې دا پروګرام په بریالیتوب سره د عملي کېدو په حال کې دی. ښاغلی آریان پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرام تر ډیره عملي شوی او ښه پایله یې هم ورکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره د چهارشنبې له ورځې د حمل میاشتې له 20 نیټې پر موټر سایکل د خلکو په ګرځېدو ممنوعیت وضع کړ. د دې وزارت په وینا د دې اقدام مقصد د ترهګریزو بریدونو، جنایي جرمونو او هدفي وژنو مخنیوی دی. امنیتي چارواکو ویلي په ډیرو مواردو کې مجرمین په کابل کې تر جرم وروسته پر موټر سایکل تښتېدلی دي. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په دې تور نیولی چې ګواکې په افغانستان کې یې کرکه خپرونکې وینا کړې. د پولیسو چارواکي عثمان وزیر ویلي سردار عارف وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی د جمعې په ورځ د اپریل میاشتې په 18 نیټه په جنوبي وزیرستان کې ونیول شو. د پولیسو د دغه چارواکي په وینا پر وزیر تور دی چې افغانستان ته د سفر پر مهال یې هلته کرکه خپرونکې وینا کړې ده. د په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر جمال مالیار وایي پر وزیر تورونه بې بنسټه دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي چارواکي په ډېرې اسانۍ د بشري حقونو د مدافعینو په وړاندې د دولت ضد تورونه لګوي، په ځانګړې توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو. پښتون ژغورنې غورځنګ له 2013 کال راهیسې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کړی. لزګونه زره کسان د دې غورځنګ ملاتړ کوي او په ترهګرۍ ځپلې قبایلي سیمه کې یې د پاکستان نظامی عملیات او د دې هیواد د پوځ او سختدریځو ترمنځ مشکوکې اړیکې غندلې دي. دوی غواړي په قبایلي سیمو کې نظامی پوستې له منځه لاړې شي او په زوره لا درکه کولو ته د پای ټکی کېښودل شي، چې چارواکي مشکوک کسان پرته له قانوني چلنده زنداني کوي. د پاکستان حکومت بیا دا تورونه رد کړي دي. او روسای خبر هم دا چې د سعودي عربستان لوی مفتی وایي که د کرونا ویروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولی، باید په خپلو کورونو کې وکړي. د سعودي عربستان عکاز ورځپاڼې د جمعې په ورځ دا خبره د مفتی شیخ عبدالعزیز الشیخ له قوله خبره کړې ده. د راپور له مخې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا همدا فتوا د اختر د لمانځه په اړه هم ده، د وویل چې دا فتوا د اختر د لمانځه لپاره هم صدق کوي. د روژې میاشت راتلونکې اونۍ پیلېږي. سعودي عربستان د مارچ میاشتې په نیمایي کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خلک په جوماتونو کې له لمانځه منع کړل. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د اپریل په 14مه نیټه په مدینه منوره کې مسجد نبوي اعلان وکړ چې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې به په دې جومات کې نور بېوزله کسانو ته د روژه ماتي خیرات نه ورکول کېږي. سعودي عربستان د جمعې تر ورځې د کرونا ویروس 6,318 مثبتې پېښې او له دې کبله 3 مړینې ثبت کړې دي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو اوریدل. دا دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه آزادي راډیو .com کې کتلی شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې به مو د کووید-19 یا کرونا وایروس د تازه پیښو له شمېر او همدارنګه په دې اړه له تازه معلوماتو خبر کړو. دا به هم واورئ چې د ثبات او همپالنې د ټیم یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي عبدالله چمتو دی چې د سولې مشرتابه وغماني، خو په دې ټیم کې لا هم د اختلافاتو رپورټونه ورکول کېږي. په دې موضوع په رپورټ سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي واشنگټن ویجاړوونکي انټرنیټي یا سایبري فعالیتونه نشي زغملی. که وخت و د افغانستان او سیمې په اړه ځینې نور رپورټونه هم درته خپرو. د اقتصادي خبرونو نمو هم خبرو او د خپرونې په دوهمه نمایي کې د زهرو کاروان پروګرام اوریدلی شي. افغانستان کې د کووید-19 یا په کرونا وایروس دښته کسانو شمیر 933 کسانو ته ورسید. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په یو خبري غونډه کې رسنیو ته وویل چې ټول افغانستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې تازه د کرونا وایروس 20 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډېرې په کابل او پکتیا کې دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د دارالامان ماڼۍ په کووید-19 وایروس دښته هغه کسانو لپاره ځانګړې کړې چې لومړنۍ نښې پکې څرګندېږي. دیوان اتر د کابل په استودیو کې دا نور تفصیل لدی اورو. دیوی خبرونه تستړی مشه ل تاسو اورو.
مننه انسب، سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. افغانستان کې تیرو سلورش ساتونو کې د کرونا وایروس 20 مثبت پیښ ثبت شوې دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وزیر فیروزالدین فیروز په وینا ټول افغانستان کې تر دې دمه 933 د کرونا وایروس مثبت پیښ ثبت شوې چې له دې ډلې 12% بیرته روغ شوې دي. ښاغلی فیروز زیاته کړه چې تیره ورځ یعنی د جمعې په ورځ 3 کسان د کووید-19 ناروغۍ له امله مړه شوي چې له دې سره ټول افغانستان کې مړینه 3.2% ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت وزیر فیروزالدین فیروز د کرونا وایروس ناروغانو لپاره د دارالامان ماڼۍ پرانیستې مراسمو کې وویل
مثبت واقعات په ټول افغانستان کې 933 واقعې رویداد ته رسیږي او خوشبختانه تیره ورځ 11 نفر شفا یاب شوی. دا مرکز دیده پاره جور شوی کچیری واقعات دیری دیده پاره جور شوی اغا خلق چی مثبت دی اعراض او علائم خفیف دی دوی زمینه نلری چی زان قرنطین کی گروه کی نو دا اغای دیده پاره ضرورت رو چی مونگ زایون جور کن.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر د خپلو خبرو په دوام وویل چې تر دې دمه نړیوالو مرستندویو ټولنو او بانکونو د مالی مرستو ژمنې نه دي عملي کړي. ښاغلی فیروز له نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او اروپایي ټولنې وغوښتل چې خپلې ژمنې افغانستان کې د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف پلي کړي. په پام کې ده چې د نړیوال بانک، آسیایي پراختیایي بانک لخوا ملګرو ملتونو له لارې افغانستان سره د کرونا وایروس سره د مبارزې په خاطر شاوخوا $500,000,000 او د اروپایي ټولنې لخوا څه د پاسه $100,000,000 مرسته وشي. تر اوسه هم نړیوالې ټولنې او مرستندویو موسسو ته دا پیسې نه دي ورکړل شوي. هیله لرم چې ژر تر ژره دا پیسې ورکړل شي تر څو وکولی شو له خلکو سره مرستې وکړو. د افغانستان د امیر روغتیا د معلوماتو له مخې د کرونا وایروس سره د مبارزې په خاطر یاد وزارت کې درې موینیان نوي شوي او لا هم اصلاحات روان دي. د دې وزارت د نویو تشکیلاتو چمتو شوي طرحه هم پرون د وزیرانو شورا لخوا منل شوي چې له مخې به د وزارت بشري قوه لا پیاوړې شي. بلیان سیب
ډیره زیاته مننه کوو. ډیوه نادر له تاسو نه دوستانو د ډیوې نادر په رپورټ کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د کووید 19 یا په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 933 کسانو ته پورته شوی دی. په دې اړه مو د عامې روغتیا د وزیر څرګندونې واورېدې. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ. سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
په افغانستان کې د ولسمشری تر انتخابات وروسته د دوو مخکښو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ الله هم د روغې جوړې هڅې روانې دي. په دې لړ کې د ثبات او همپالنې د ټیم یوه سرچینه وایي چې پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چمتو دی چې د سولې د شورا مشرتابه ومني. داسې هم ویل شوي دي چې دې ډلې د ولسمشر محمد اشرف غني حکومت ته وتر هم سپارلې. موضوع زما همکاري فیروزی عزیزی په کابل کې تعقیب کړې ده. فیروزه جان، اول خو خبرونه ته ستړي مشي، په دې موضوع به نور جزئیات له تاسو واورو.
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدمونو اوریدونکو. بلې، ان څه موږ په دې تاسو غوښتل یو څه تازه جزئیات ولرو اوریدونکو ته. د سبات لا په مشرۍ د سبات او همپالنې ډله وایي چې دوی یو طرحه برابر کړې ده د دې لپاره چې بل اخره د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله تمانس روغه جوړه وسی. ویل دي له دغه طرحه به د هم دی او نه تر پایه پورې بشپړ سي، نهایي بسي، او بیا به ولسمشری معنی ته وسپاري چې د دوی هله همدار ده. البته د دوی خبره ده چې په دې طرحه سره به د ولسمشری معنی او عبدالله عبدالله ترمنځ روغه جوړه وسی او سیاسي بحران به حل شي. په دې اړه موږ سره د ثبات او همپالنې د لویان فریدون فجون وویل
د یاتري او مشورې په ټیم کې روانې دي. هر کله چې مشورې پای ته ورسیږي او موږ خوانه یو طرح ته پکتو اوسنۍ یو جامع او هر اړخیز طرح دا تکمیل کو، دا به منځګړو او طرف مقابل ته سپارل کیږي. تم مطلب چې دا طرح ټول خواو ته قابل قبول وسی او اوسنۍ روان کړکیچ او بحران چې په افغانستان کې دی دې ته یو حل لاره پیدا کړي.
د فایدو خوځون د خبرو ورها خو بیا مونږ د دې ټیم کې یو ډاکټر عبدالله عبدالله ته نږدې یو کس همدارنګ نوې سرچینې سره مو خبرې وکړلې. سرچینې البته موږ ته دا وویل چې د ولسمشر لوري نه، د حکومت لوري نه ډاکټر عبدالله عبدالله ته کوم وړاندیز شوی و د سولې د شورا د مشرتوب په دې ثلاثه وای، او غواړي چې له حکومت سره بالاخره د سیاسي حل پای ته ورسوي. خو په ډله کې ورسره ځینې ملګري هم ډله کې کوم کسان ورسره دي کوم سیاسون، هغوی ورته اجازه نه کوي، ورسره مخالفت لري چې بل اخره غدراسي ولسمشر سره دي یو ځای سي او دا سیاسي کړکیچ دی حل عمومي یا پای ته ورسیږي. همدارنګه سچینې موږ سره دا مسله هم حل کړه چې اوس عبدالله عبدالله ته دا لومړیتوب لري چې باید په سوله باندې تمرکز وسي. ترڅو پراتلونکي کې هم نظام مشخصوي او هم کله چې طالبانو سره تفاهم ترسیږي د هغه ترنګوالي کاملا مشخصه ووسی. بل خبره دا ده چې البته سرچینې موږ ته دا مسائل وویل چې د عبدالله عبدالله باندې د خپل ډلې لوري نه فشار دی او د همدې فشار له امله تر اوسه دا موضوع ځنډیدلې ده او د دې لامل شوی چې بالاخره دا سیاسي حل دی ونسي یا دا سیاسي کلکیش دی حل نسي. انسب تر دې مخکې هم اروپایي ټولنې غوښتنه کړې وه چې باید دواړه سیاسون هم ولسمشر غني او هم عبدالله عبدالله دې سره دا سیاسي کلکیج حل کړي او پای ته دې ورسوي. همدارنګه له دې وړاندې هم د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته راغلی و د مارچ په 23مه نیټه او هڅې یې وکړې تر څو دا سیاسي کړکېچ حل شي خو هڅو یې پایله ورنکړه. بله خوا دا بله موضوع البته دا ده چې موږ له رئیس جمهوري سره هم خبرې وکړې هغوی په دې اړه تازه څه ونه ویل خو تر دې وړاندې ویلي و چې دوی هم په پراخ بنسټه حکومت باور لري او داسې حکومت د افغانستان ټول د خلکو ټول استازي پکې شمول ولري یا ګډون پکې ولري خو د قانون په اساس. البته په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. نور جزئیات به موږ هڅه وکړو چې د ورځې پلان کې په دې اړه تازه جزئیات ولرو او اوریدونکو سره شریک کړو. بلې انسه
مننه فیروزه عزیزی له کرونا پامن کې اوسه دوستانو. فیروزه عزیزی و چې له کابل نه د سبا ته هم پالنی د ټیم دی بي سرچینې په حواله سره یو لړ معلومات شریک کړل. په دې معلوماتو کې مغوریدل چې عبد الله عبد الله وایي چې عبد الله عبد الله چمتو دي چې د اصول د شورا مشرتابه ومني او ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې د جوړجاړي لپاره یو اتر هم وړاندې کړی ده. په دې لړکی مو د خغلی خوزون سرګندونې مو اوریدي. زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. وسم رحمت الله افغان له سو اقتصادي خبرونه سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای په بازارونو کې د پلمړنۍ خوراکي موادو په ځنګړې توګه په سبزیو ګمرکي تعرفه کمه یا لمن ځولاړه سي. د دغه خونې د اماډ کومرستال جناقه نوید نن ازادي رادیو ته ول چې نن په دی اړه د خوراکي موادو د واردونکو او مالی وزارت د مسولینو ترمنځ ناسته کیږي. خغلی نوید هم دا شن زیاتوي چې پاکستان د هم د ارتیا وړ لومړنۍ خوراکي موادو لپاره پولې پرانیزي څو په افغانستان کې د دغو موادو په بایو کې کموالی راسي. په ورته وخت کې د مالی وزارت مسولین وای کچیرې د سوداګرو له لوري دا ډول وړاندیز وسی د مالی وزارت په ګډون به نور وزارتونه ور باندې غور وکړي. په افغانستان کې د کورونا وایروس د لاخ پرېدو د مخنیوي په هدف په ګرزبندی سره د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د لومړنۍ خوراکي موادو په بایو کې د پاموړ زیاتوالی راغی. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونوای چې په دغه ولایت کې شپې ته په سلو کې سوداګری خزي زیانمنې سوي. د دغه خونې رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي رادیو ته وویل د کورونا وایروس د لا مخنیوي په هدف په ګرځېدو را ګرځېدو محدودیت د خزو سوداګرو فعالیتونه په ټپه درولي او هغه خزي چې په لرو پرتو سیمو کې کار کوي محصولات یې د پلور لپاره بازار ته نه رسیږي. د ښاغلي قلندری په خبره دغه 15 پټو خزو چې عملا په بلابلو برخو کې فعالیت کاوه لشپګ نیولې تر 15 کسانو ورسره په کار بوختو چې ټول د بازارونو د تړل کېدو لامل زیانمن سوي دي. عبدالمتین قلندری وای ډیره دغه خزې د خوراکي موادو په تولید قالین اوبدلو خامکدوزی خیاطی مرغداری دروب او ترشی په تولید او نور بلابلو چارو بوختي وي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو یو اتیا افغانۍ اویا پوله، یو سترلینګ پون یو نوی افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ اویا پوله، زر هندي روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 400 اویا افغانۍ.
دوستان رحمت الله افغانو چې څو اقتصادي خبرونه در واورول تاسو زموږ غلازادي رادیو ناوري او زموږ غرمنۍ خبري خبرونه پی یو سټډیو ته وکي. د افغانستان په اړه به نور خبري او ریپورتونه هم لرو، خو تر هغه مخکې د سیمې او نړۍ و موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي واشنگټن ویجاړونکي انټرنیټي یا سایبري فعالیتونه نشي زغملی. ویل شوي دغه فعالیتونه د کرونا وایروس پر مهال د ولس د خوندیتوب او د خبرولو د هڅو زیانمنول دي. د چک جمهوریت چارواکو پر خپلو دوو روغتونونو د دغو انټرنیټي حملو د هڅو خبر ورکړی. صالح محمد صالح پر موضوع نور جزئیات لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د مهمو ملکی بنسټونو پر خلاف ورانکارانه سایبری فعالیتونه په ژوره توګه غیر مسؤلانه او خطرناک دي. مایک پامپیو پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل هغه څوک چې په دغسې عمل کې ښکیل وي باید د عواقبو په تمه وي. په اعلامیه کې ویل شوي د امریکا متحده ایالاتونه د چک جمهوریت د سایبری او اطلاعاتو امنیت ملي ادارې هغه خبرداری ته د اندېښنې په سترګه ګوري چې ویلی دي د روغتیایي څارنې سکتور ته یې د یو لړ سایبري حملو ګواښ پیښ دی. مایک پامپیو وایي هغه ورانکارانه سایبري فعالیتونه چې د کرونا وایرس د دغه بحران پر مهال د روغتونونو ظرفیتونه او فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخامخوي وژونکې پایلې لرلی سي. مایک پامپیو له هغو کسانو چې په دغو سایبري فعالیتونو کې ښکیل دي غوښتنه کړې چې د چک جمهوریت او په نورو ځایونو کې د روغتیایي څارنې د سیستم په وړاندې له مزاحمتونکو سایبري یا انټرنیټي حملو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ټولو دولتونو غوښتنه کړې چې پر جنایتکارانو او نورو سازمانونو چې د دوی له قلمرونو دا ډول ورانکاره فعالیتونه کوي سترګې پټې نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلامیه په داسې حال کې خپریږي چې د چک جمهوریت دو روغتونونو تیره جمعه د سایبري حملو خبر ورکړ. د چک چارواکو تر دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړی و چې د چک جمهوریت د روغتونونو او نورو مهمې ادارو د معلوماتي ټکنالوژۍ او ارتباطاتو پر سیستمونو د لویو حملو د احتمال خطر سته. د چک په ختیځ اشار اوستراوا کې د یو پانتون روغتون پرون جمعه وویل چې پر خپل یوه سرور یې یوه انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. بلخوا په اولوموس اشار کې یو روغتون د مشکوکو فعالیتونو د معلومولو خبر ورکړی دی. د چک صدر اعظم اندری بابش پرون وویل حکومت یې دا خطر درک کړی او دغه ګواښ ته یې پوره پام اړولی دی. رویټرز آژانس د چک جمهوریت د یوه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی وینا راخیستې چې ویلی دي هغه کسان چې د سایبری حمله یې کړې هویت یې نه دی په ډاګه سوی، خو دغه چارواکي ویلي داسې ښکاري چې د سایبری حملې د یوه جدي او پرمختللي دښمن لخوا سوي وي. د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د استخباراتي سازمانونو او د انټرنیټ څارونکو ادارو د کرونا وایرس روان بحران پر مهال پر روغتونونو او نورو ادارو د منحرفونکو فعالیتونو او انټرنیټي یا سایبری حملو د زیاتېدو خبرداری ورکړی و. په نړۍ کې په کرونا وایرس تر یو لکو 450,000 ډیر کسان رسیوي او تر 2,000,000 او 2,150,000 ډیر کسان په دې وایرس اخته سوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. دوستانو تاسو مونږ غږله ازادي راډیو نو ورځ مونږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخم ترو بجو پوري په منځنۍ صفه دوه لشپګ نبی اوریدل شي. له افغانستان سره د هندستان د 15,000 ټنه غنمو د مرستې محموله پرون له چابهار بندر نه د افغانستان په او بخې نن د چابهار بندر نه د افغانستان په لور روانيږي. دا د هغه 15,000 ټنو غنمو مرستې برخه ده چې هندستان له افغانستان سره کوي. ملالی بشیر په دې اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې نړۍ له کرونا ویروس سره لاس او ګریوان ده او د دې ویروس له کبله سوداګریزه راکړه ورکړه محدوده سوې، له افغانستان سره د هندوستان د غنمو د مرستې لومړۍ محموله په د شنبې په ورځ د اپریل په 13 نیټه له چابهار بندره د افغانستان پر لور روانه سي. دا 15,000 ټنه محموله د هغو 15,000 ټنه غنمو برخه ده چې هندوستان به یې افغانستان ته لیږي. د غنمو 15,000 ټنه لومړۍ محموله د چهارشنبې په ورځ له هندوستانه د ایران چابهار بندر ته ورسېده. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال د دې محمولې د رسېدو چارې څارلې. ښاغلی لیوال په دې اړه د جمعې په ماښام د اپریل په 18 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د غنمو دام رسته به د شنبې په سهار له چابهار بندر افغانستان ته ولېږل سي. ښاغلی لیوال زیاته کړه
دغه غنم بارګیری بشپړه شوه او انشاءالله سهار به د افغانستان خواته حرکت وکړي او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. مونږ په تمه یو چې له دغو 15000 ټنه غنمو څخه نورې برخې هم ډیر ژر پر روانو اونیو کې د چابهار بندر ته ورسیږي او له دې ځای څخه افغانستان ته ولېږدول شي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله دغه لړۍ به دوام ولري.
د دې تر څنګ د کورونا ویروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف هندوستان افغانستان ته د جمعې په ورځ یوه الوتکه درمل هم لیږلې. دا هغه درمل دي چې د کووید-19 په درملنه کې اغیزناک ثابت شوي. په نوې ډیلی کې د افغانستان شارزدفیر طاهر قادری د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا درمل له افغانستان سره د هندوستان د مرستو د لړۍ برخه دي. ښاغلی قادری وویل
خوشبختانه ما تانستیم که همکاری های خیلی خوب حکومت
لخمر غمنگو کړه شول چې د هندستان خې همکاري جلب کول. دغه همکاري څه خې ودا چې څور از مخ کې د غنمو لمړی محموله چې 15000 ټنه و او د 15000 ټنه غنمو برخه ده د چا بهر لارې افغانستان ته لګل کیږي. د هندستان حکومت د دې ترڅنګ 1500000 د کلوروکین او 10000 په استعمال تبلیغ چې اوس مهال د کورونا پر ضد تر ټولو اغیزناک درمل دی نن د اریانا افغان شرکت د الوتکې لارې افغانستان ته ولېګل.
100000 تابلیت پراستامول په افغانستان فرستادیم.
ښاغلی قادری زیاته کړه چې له یو شمیر هندي ادارو روغتونو او کلینیکو څخه هم د افغانستان لپاره ځینې مرستې ترلاسه کړې لکه سلګونو ماسکونه دستکشي او ضد عفونی کوونکي دواوې. د هندوستان ترڅنګ یو شمیر نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو هم د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هڅو کې له افغانستان سره مالي او تجهیزاتي مرستې کړې دي. د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدي د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته د دوه مرستو په اړه داسې وویل
تر دم غړی پورې منګ د نړیوال بانک څخه څه د باندې 100 میلیونه ډالر مرسته لرو چې تخنیکی اسناد یې مزه شوې دي او موږ دغه څخه استفاده کولای شو. اتحادیه اروپا یا اروپایي اتحادیه 111 میلیونه یورو کومک کوي پر دې کې 50 میلیونه نوی پیسې دي او متبقیه ده شته پروژو تعدیل او تغییرات چې دا غوښتنې سپما کړې دي زموږ سره مرسته کوي. آسیایي پراختیایي بانک زموږ سره وعده کړې ده خو رقم به د دوی له بورډ له خوا نه تنظیمېږي او بیا به موږ ته حواله راکول کیږي.
ښاغلی مسجدي زیاته کړه چې له نورو ادارو لکه اسلامي پراختیایي بانک او یو شمیر هیوادونو سره هم په تماس کې دي چې په راتلونکي کې به د بحثونو مثبته نتیجه ولیدل سي. د جمعې تر ورځې د اپریل میاشتې تر 18 نیټې پورې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 906 کسانو ته رسیدلی دی. د افغانستان د مالیې وزارت له کورونا ویروس سره د مبارزې په خاطر 14 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ لیږلې. د مالیې وزارت وایي دغه پیسې یې د ولسمشر محمد اشرف غنی د امر له مخې لیږلې او دا د 6.6 میلیارد افغانیو برخه دي چې د عامې روغتیا وزارت ته د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره ورکړل شوي دي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوریز موږ پرونی هر ورځ د سهار لو بجو خبريږي او د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس به راشو د ته چې الویدیزي او بخې چې د کابل چاپ دینن ورځي او رسپانو په کوم موضوعاتو تبصره کړی دي.
د ویسا په سر مقاله کې راغلی بهرانيان غواړي په افغانستان کې د سولې خبري وګدي کړي. د لیکوال پان چې په دې کار کې یو جهان تاریخ واقعیتونه نغښتي افغان ولس باید درکړي. لیکوال په افغانانو غا کوي چې رابیدار دي سي افغان سیاستوال د خپلې ستونزې به خواته کړي او هغه څوک چې په پردیو ټوپکو خپل واجني له دې سپيري لوبې دې لاس واخلي. د ویسالی کوال ټینګار کوي ک افغانان خپل برخلیک له پردیو تر لاس نه کړي. هر ملي پروسه به د ټاکنو په چیر وي چې غټون کوي نه لري. هشت صبح رسپانه به لیکلي 13 ورځ به هم د کورونا وایروس تخپرېدو په درشل کې په جمعتونو کې د جمعې لمونځ ادا سو. وړاندې په سر مقاله کې راغلي هر ورځ ګوري چې په ټولنیزو رسنیو کې په کورونا وایروس اخته ناروغ کسان خلکو ته خبرداری ورکوي چې له دې ناروغۍ ځان وساتئ. د روغتیا پالانو سپارښتنو ته غوږ ونیسئ خو بیا هم خلک له دې سترګې پټوي او له ګڼو ګڼو ډکو سیمو ته ورځي. لیکوال په افغان حکومت په ځانګړې توګه د جماعتونو په ملا امامانو غږ کوي چې په دې برخه کې د خپل مسؤلیت احساس وکړي او د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دی د پوهنتونونو او ښوونځیو په څیر د جماعتونو دروازې هم وتړي. د هشت صبح رسپانه لیکوال د جماعتونو ملا امامانو ته دا سپارښتنه هم کوي چې په خپلو خطبو کې د خلکو ته ووایي چې له کرونا وایرس نه د ځان ساتنې لپاره دی د ډاکټرانو سپارښتنې په پام کې ونیسي. د هیواد د دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د طالبانو بریدونه د ملکي خلکو ژوند اخلي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي طالبانو له فبروري میاشتې راهیسې په خپلو بریدونو کې له اتیا زیات ملکي افغانان وژلي چې زیاتره یې قومي مشران او دیني عالمان دي. د لیکوال په باور د طالبانو دغو کړنو نړیوالې اندېښنې هم راپارولې. د هیواد ورځپاڼې د سرمقاله لیکونکي پاند